په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې مشرانو جرګې د دودیز لوی جرګې په درشل کې پر امنیتي ګواښونو اندېښنه وشوده. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له اجمل ان خبر نوري.
دا کندهار چارواکی وی په ارغستان ولسوالۍ کې د شپږو ملکیانو جسدونه پیدا شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا د هند په مرکز نوی ډیلی کې پیل شي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. چارواکي وایي چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د شپږو ملکي کسانو جسدونه پیدا شوي. د ارغستان ولسوال عبدالغني مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان شپږ ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د دولت سره د همکارۍ په تور تښتولي وو. نوموړي وویل چې دغه کسانو جسدونه نن سهار د ولسوالۍ په توره ګاره سیمه کې په داسې حال کې د پولیسو لخوا موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي وو. ولسوال وایي وژل شوي کسان ملکي خلک دي، تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ایساف وایي چې د دوی یو سرتیری نن د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. ایساف نن په یوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې ویلي چې دا سرتیری په یوې چاودنې کې وژل شوی. په اعلامیه کې د وژل شوي سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د کابل ښار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لس تنو ته رسېدلی دی چې درې امنیتي کسان هم پکې شامل دي او نهه ویشت تنه نور ټپیان شوي دي. پخوا امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا د هند په مرکز نوی ډیلی کې پیل شي. د دې وزارت وایان جانان موسازی نن په یوې خبري غونډه کې وویل دغه نړیوال کانفرنس د سوداګرۍ د راجلبولو په هدف د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا جوړیږي.
هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په هکله باندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي، تر څو د نورو هیوادونو سرمایه ګذاران دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته، او د ډیرو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پانګاشونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
نوموړي وویل چې په دې کانفرنس کې د افغان او هندي چارواکو تر څنګ له نولس هیوادونو څخه تقریبا 250 پانګوال او سوداګر برخه اخلي. په جوزجان ولایت کې په یو شپاړس کلن هلک باندې د ډلیز جنسي تیری په تور درې مشکوک کسان نیول شوي. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ماشوم باندې تیره ورځ د څلورو تنو لخوا جنسي تیری شوی. روفي زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رپورټ له مخې د هیواد په شمال کې د جنسي تجاوز پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې وروستی تاوتریخوالی غندلی. د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې جان کیری وویل په 2012 میلادي کال کې په انقلاب کې د لیبیا خلکو د دې لپاره خپل ژوند په خطر کې وانهچوو چې داسې تاوتریخوالی په هیواد کې دوام وکړي. جان کیری پر لیبیایانو غږ وکړ چې د تاوتریخوالي دا لړۍ دې په پخلاینه او خبرو اترو پای ته ورسوي. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې د شنبې په ورځ په ترابلس کې د رقیبو وسله والو ډلو ترمنځ د نور تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. د جمعې په ورځ کله چې اعتراض کوونکو د مصراتا د وسلوالو پر مرکزونو یرغل ورول، تر څلوېښتو زیات کسان وژل شول او څلور سوه نور ټپیان شول. اعتراض کوونکو له دې وسلوالو غوښتل چې له ترابلس څخه ووزي، خو ډزې پرې وشوې. وروسته مظاهرچیان د درنو وسلو سره راستانه شول او په ودانیو برید وکړ. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی د کابینې وروستی وزیر تایید کړ. تر دې مخکې پارلمان د دې پوسټ لپاره درې نور نومول شوي وزیران رد کړي و. د یکشنبې په ورځ د ایران د پارلمان په غونډه کې محمود ګودرزی د سپورت او ځوانانو د چارو د وزیر په توګه له 216 رایو څخه په 199 رایو تایید شو. له دې تایید سره د ایران د کابینې د پوره کولو لپاره د درې میاشتو پروسه پای ته ورسېده. په ویتنام کې د جمعې د ورځې راهیسې سیلابونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي، نهه تنه نور نادرکه دي او نږدې 80,000 کسان بې کوره شوي دي. دولتي رسنیو د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سګنیو سیلابونو اوبه د 1999 کال د سختو سیلابونو څخه لوړې شوي. رپورټونه وایي سږکال د سیلابونو اوبه وروسته لاغې زیاتې شوې چې د دې هیواد کوانګنګي ایالت کې د برېښنا 15 بندونو د خپل خوندیتوب لپاره خپل د اوبو ورخونه خوشې کړل. له سیلابونو څخه د خوندیتوب په هدف د جوړې شوې حکومتي کمیټې لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د 100,000 په شاوخوا کې کورونه ډوب شوي او 80,000 کسان له کورونو ایستل شوي دي. د یکشنبې په ورځ ګیورګي مارګولاشویلی په تبلیسی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګرجستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. مرګوی لا شویلی چې د تلونکي صدر اعظم بيدجني ایوان شویلی د ګرجستان د خیالي د خیال پونم د ائتلاف څخه د اکتوبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په غوڅ اکثریت بریا تر لاسه کړه. څلور څلوېښت کلن مرګوی لا شویلی فیلسوف او د پانتون پخانی استاد دی چې د ولسمشۍ دوره وی 15 کاله وي. له دې سره د میخایل ساکاشویلی د لسو کلونو څخه د زیاتې ولسمشۍ دوره پای ته ورسیده. او د عراق په شمال کې د کورد میشتي خپلواکي سیمې مشر د ترکیې له کوردانو غوښتي دي چې له انقره سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزانی دا غوښتنه د شنبې په ورځ د اربکر ښار ته د یو سفر په ترڅ کې وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر دی. په زرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د بارزانی او د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. اردوغان دا غونډه په کردستان کې د کارګر ګوند سره د درې لسیزو شخړې د هواري په لاره کې و مهمه غونډه وبلله. بارزانی ترکیې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ترکیې د عراق کردستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د انرژۍ قراردادونه نهایي کړي دي. دا یو خبر
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. مشرانو جرګې د دودیز لوی جرګې په درشر کې پر امنیتي ګواښونو اندېښنه وشوه. د نومبر 18 چې د محصل نړیوال ورځ د نن په کابل کې ولمنځر شوه.
محصلین چې د خپل فراغت نه بعد ډېر چکم فراغت سندونه ترلاسه کوي هغه ته د کار زمينه نه مساعده.
د پوهنې او کار او ټولنیز چارو وزارتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچ چرواکي وایي د تړون نه مخې
تالیف کوو کتابونه چې تکمیل کوو بیا ارزیابي د همدې کتابونو د همدې ستاندردونو کوو.
یو جرمنی سیاسي بنسټ په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات دروستلو په هدف یو پروسه پیل کړه. دا خبری بجاله ترشپړنی مو بجوده چې نور مطالب هم پکې اوریدلای شئ. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښمن دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه له امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې جرګې د امنیت لپاره تدابیر لا ټینګ کړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
یو شمیر سناتوران وایي ځینې ګاونډي هیوادونه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو مخالف دي د مشورتي لوی جرګې د ګډوډولو کوشش کوي. د سناتورانو له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې پر نږدې ګاونډي هیوادونه د دې جرګې د جوړېدو مخنیوی وکړي. دو سناتورانو هدایت الله رهایی او لیلما احمدی په دې اړه ویل
گاونډي هیوادونه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ډیر حساس دي. دوی کوشش کوي چې د جرګې پر مهال انتحاري حملې او تخریبي کارونه وکړي.
د لوی جرګې جوړېدو ته کومه موده پاتې ده؟ که څه هم د دې جرګې د امنیت په اړه ډاډ ورکړل شوی و، خو دښمن پرون وکړای شول چې لومړني کمربند ته لار پیدا کړي
که دشمن راه پیدا بکنه.
د مشران جرګې غړو د اکشن بپورس تر ډیره په کابل کې د برهان الدین ربانی په انتون ته نږدې د شنبې د ورځې انتحاري حمله په اړه بحثونه وکړل. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د مشورتي لوی جرګې ځای ته نږدې په دې حمله کې د درو امنیتي کسانو په شمول ډیر لستن وژل شول او 9 ټپیان شول. وسلوال مخالفانو د دې حمله مسولیت په غاړه واخیست. اخو د مشران جرګې بلستیال محمد علم سیدیار پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د مشورتي لوی جرګې د امنیت لپاره لا نور تدابیر په پام کې ونیسي.
او از آدرس خونه ملت و مردم افغانستان از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم تا
موږ د ملت تکور او خلکو له آدرس خپل امنیتي ځواکونو هیله کوو چې یو ځل بیا خپل اراده غشتلی کی او د ټول خلکو امنیت ټینګ کی. د امنیتي تړون د لاسلیک په حال کې د افغانستان دښمنان او ځینې ګاونډي هیوادونه زموږ د هیواد له سولې ثبات او امنیت سره مخالف دي او غواړي د دې هیواد له ناامنۍ څخه خپل ګټې واخلي.
خو د شنبې پر ورځ له حمله وروسته د کورونی چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي روډو ویل و چې امنیتي ځواکونه خلکو ته د جرګې د امنیت د ټینګولو په اړه ډاډ ورکوي. هغه ویل په تیرې وونه کې د جرګې پر ضد د مخالفینو څو د سې شندې سوي هم دي. ټاکل سوی د مشورتي لوی جرګې د پنځشنبه پر ورځ د بیلابیلو ډلو د 2500 استازو په ګډون په کابل کې جوړ شي. په دې جرګې کې به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه بحثونه کیږي. که څه هم امنیتي چارواکي د جرګې د امنیت ډاډ ورکوي، خو د شنبې د ورځې حمله د دې جرګې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
ومردل چې ځینو سناتورانو د لوی جرګې په درشل کې د دې جرګې پر امنیتي ګواښونو باندې خبرې وکړې او دغه جرګې ته دغه امنیتي ګواښونه جدي وبلل. یو جرمنی سیاسي بنسټ په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف یو پروسه پیل کړه. پر دې پروسه له افغانستان او سیمه څخه د کارپوهانو یو شپېته کسیزه ډله له نږدې دوه کلونو راهیسې کار کوي، څو د سیمې هیوادونه د ثبات راوستلو په هدف همکاري ته وهڅوي. تفصیل له محمد قاسم سلمال څخاوري.
د افغانستان او د سیمې د ځینو هیوادونو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د سیمې امن او ثبات د افغانستان په ثبات پورې اړه لري. د کارپوهانو یو شمیر ډلو د شنبې پر ورځ تر 2014 کال وروسته د افغانستان د وضعیت او د غرض د سیمې د امن او ثبات په اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړه. په دې اعلامیه کې د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره ځینې وړاندیزونه سوي او پکې پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار سوی. د افغانستان د کارپوهانو د ډلې مشر محمود سیقل په خپل خبرې کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او ثبات له پروسې څخه ملاتړ وکړي.
افغانستان څخه د امنیتي ځواکونو د وتلو پر مهال دا مهمه ده چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه په بریالیتوب سره د امنیتي، سیاسي او اقتصادي بهیر انتقال خپل مسؤلیت او په خپلې ګټې وبولي او دغه راز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ وکړي.
یاد کنفرانس د فریدریش ایبرت په نامه د جرمنی د یو سیاسي بنسټ لخوا جوړ شوی و او پکې د افغان کارپوهانو په ګډون د پاکستان، هند، منځنۍ آسیا د هیوادونو، ترکیه، چین او روسیې کارپوهانو هم برخه اخیستې وه. یاد بنسټ د 2012 میلادي کال څخه پر دې پروسې کار پیل کړی څو د سیمې هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې همکاري ته وهڅوي. یو له دې کارپوهانو څخه د پاکستان د کارپوهانو د ډلې مشر خالد عزیز و. نوموړی په سیمه کې د پانګونې زیاتول د سیمه ییز ثبات او امن لپاره مهم مباله.
زما په باور مهمه مسله دا ده چې موږ څرنګه کولای شو په سیمه کې پانګونه رامنځته کړو او څه ډول کولای شو د موجودانه قرارۍ پر ځای له دې فرصت څخه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه ګډې اعلامیه د غونډې د ګډونوالو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هیسم ته وسپارل شوه. ښاغلی هیسم ټینګار وکړ چې ملګرو ملتونه به له هر هغه اقدام څخه ملاتړ وکړي چې د سیمې لپاره ثبات او امنیت راولي. دی وایي دا ښیي چې افغانستان سیمې ته او سیمه افغانستان ته اړتیا لري. اجازه راکړي دا درته ووایم چې ملګرو ملتونه د یو باثباته سیمې د جوړېدو لپاره هر کار ته حاضر دي. افغانستان څخه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو وتل نه یوازې د نن په افغانستان کې اندېښنې راپیدا کړې، بلکې د افغانستان ګاونډي او د سیمې نور هیوادونو هم له همدې اړخه اندېښمن دي. خو افغان حکومت تل د اندېښنې ناسمې بللې او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه کافي وړتیا لري څو د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد امنیت ټینګ کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نومبر 18 چې د محصل نړیوال ورځ نن په کابل کې ولمنځل سو، محصلین وایي چې زیات ستونزې لري او حکومت دغه ستونزې ورته حل کړي. نور د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د محصل نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منزل کیږي چې یو شمېر محصلین شکایت کوي په هیواد کې د تحصیل لپاره د ښو فرصتونو نشتون او له فراغت وروسته د کار پیدا کول هغه لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. یو شمېر محصلینو د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د نوې ټکنالوژۍ په رامنځته کېدو سره بیا هم دوی ته په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب له مخې درس ورکول کېږي. بلال احمد زای او خالد خان چې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته راغلي وو، ازادي راډیو سره په مرکه کې خپلې ستونزې داسې مطرح کړې.
زمونږ د نصاب تعلیمي نصاب چې دی اما زوړ نصاب دی او ځکه د هر محصل غواړي چې په معیاري سطح یعنی انټرنیشنل سطح باندې خپل زده کړې وکړي، نو په دې لحاظ باندې زمونږ تعلیمي نصاب سپاتې نصاب دی. محصلین چې د خپل د فراغت نه بعد ډیرو چې کوم فراغت سندونه ترلاسه کوي هغې ته د کار زمینه نه مساعده، نو په دې لحاظ محصلین ته باید د دولت لخوا نه په هماغه کوم سیستم یا په کوم بخش کې چې هغې خپل زده کړې خلاصې په هماغه باید هغې ته په هماغه کچه خپل وظیفې یا کارونه ترلاسه کړي.
د محصلین مشکلات خو ډېر زیات دي. یو تعداد محصلین ده چې د میتود درسي او بعضې نور ستونزې لري. د بل لحاظ نه مثلا د سیاسي بهرو لپاره دا باید استفاده نرسي.
امنیتی ستونزې، سیاست، قومي او سمتی مسایلو ته د مسلینو هڅول ځینې نورې هغه ستونزې وي چې د مسل د نړیوالې ورځې په غونډه کې په اړه مسلینو شکایت کوي. د نومبر 18 نیټه په ټوله نړۍ کې د مسلینو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دې هیواد کې 13 دولتي او 1 خصوصي پانتونونه دي چې شاوخوا 2,50,000 مسلین پکې زده کړه کوي. د لوړ زده کړو وزارت مسولین وایي چې دوی د تحصیلي نظام د ودې او کیفیت ښه کولو ته ډیر کار کړی دی. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له نورو ارګانونو سره په دې همکار وکړي چې فارغ شوي کسانو ته کار پیدا کړي.
د لوړ زده کړو وزارت مسؤلیت دا ده چې د ملي سویه په اساس باندې زموږ ځوانان باید وروزول شي. دغه مسله چې یعنی د کار د موندلو په خاطر د لوړ زده کړو وزارت مسؤلیت یعنی په دې برخه کې نه ده، اما موږ ډیری په دغه برخه کې هماهنګي له نورو وزارتونو سره لرو چې د لوړو زده کړو وزارت زمینه د فراغت زمینه ورته مثلا مسایل اسناد وسیږي موږ پکې یعنی ډیر توجه کړی ده.
نامنی بل هغه ستونزه ده چې د ټولنې د نورو خلکو په شانې د ځینو محصلینو ژوند او د هغوی درسونه هم اغېزمن کړي دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون سره نږدې په انتحاري حمله کې دوه محصلین ووژل شول او یو بل ټپي شو. د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې په دې حمله کې چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې وشوه ټول 13 تنه مړه او 9 ټپیان شول.
ومردل چې پرون په کابل کې په ځن وژن کې برید کې دوه محصلین ووژل شول او یو ټپي سو. جمیلې ظریف له یو ټپي سو محصل رومان سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د پرونی پیښې په هکله معلومات غوښتي.
دا د پانتون مخامخ دغه ځای کې د خپل کله د انفجار د شو دغه ځای کې دکانونه دي زمات شي په کارو دي دکانو ته نه نوتم چې څنګه کې نه سم چې انفجار شو. نور به په ځان باندې نه پوه شو ځکه چې په مونږ ډیر شي نه راو کړی د عمل ته د کانتینر دروازې وي سفر او نور شي نو موږ په مشکلات باندې چې څلور کسه په سختۍ هم ځان په بل لار باندې وېست خو شاته او ما غسم ځانونه شفخانی ته ورسول. رومل جان
لکه څنګه چې تاسو خبري استه نند سل نړیواله ورځ ده، آیا د غورسته سی وون منزل، آیا د دې ورځې منزل په افغانستان کې کومه معنا لري کین نه لري؟ د ورځې وون منزل سی په داسې حال کې مسلین د ستونزو سره مخامخ دي.
مسل بیچاره خو د هر اخوانه په باندې فشار راځي. منزل هم دغه چې په کور کې دغه د زخمی پروت ما زمنګ یو فنفي نزدې دوست هم چې منصور جان نومې ده هغه په کور رسید. د مسل منزل ورځ نو نور په دې اړه باندې زه واضح اشاره کوم تاسو ته. په قدر هم دومره ده چې د خپل پروګرامونه جرګي شي نه هغه هم په نونو کې نیسی او زور محصل تر رسیدي محصل بیچاره پکې مړ کیږي.
بلې، ما ته د امنیتي ستونزو په اړه کړه ته وایي چې د کلچ مثلا د امنیتي ستونزو راپېږي په یواد کې څونه د تاسو د درسونو مخنیسي څونه تاسو له درس لري پات کیږي.
زمون خو توان درسونه ډیر زیات لږ شاته پات کیږي. مثال تیر کال هم دغه سي د پانتون د مول په وجه باندې موږ مکمل سمستر کې کزیات درس هم ویلې میاشتې 15 شل ورځې ولې په دې سمستر کې هم دغه سي یو ځلې د جرګه په خاطر رخصتی شي بل زلی د شورا په خاطر رخصتی شي بل زلی د اختر په خاطر رخصتی شي دغه سي پروګرام زمونږ ډیر شاته پاتې کیږي.
په دې حادثه کې پرته له تانه د تا نور سنفیان یا مثلا د دې پانتون نور مسلین هم تا ولید په خپل سترګو چې ټپین سوي؟
بله، او ځکه هغه وخت خو د بعد له غرمې ټایم چې ل یوې بجې څخه تر څلور بجو پورې الته دننه په پانتون کې خپل په درسونو باندې بوخت وي هغه د رخصتې ټایم او کما نن پیژندل خو ولي په خپل سترګو مې ولیدل چې هغه هم همدغه سي څوک زخمیان پراته ول څوک لمنځ تللی په کې خزي وي په کې انجن وي. زمنګ د دوستانو له جملې څخه چې ما په خپل سترګو ونه لیدل مخکې ما ته زنګ وهلی چې د څلورم ټولګي محصل د پښتو ادبیات او غم د شپې څنګه منصور جان نومیږي هغه هم پاک رسیدل یو څلور پنځه نفر نور دي هغه هم ما نه پیژندل ول د پانتون محصلینو هغه هم پکې
بنشي ویډیو. یو روسي پښتنه ده چې پیغام دی وسلوال مخالفینو ته یا غو کسانو ته چې مثلا د داسې اکیډمیکو یا تعلیمي ادارو مخ کې انتحاري عملی کوي یا دغه سپیښ کیږي غوی ته د پیغام څه د غوښتنه ده؟ څه د غوی ته چې
مثلا غوی څه غزما غوښتنه ده چې اول خو دا کار نه کوي چې دا کار د چا سره کومه شخصي دښمنۍ شي لري نو بیا د رسنه ماغه پسې ورشي مسلینو بیچارهګانو پانتون ته چې هغه یو اکیډمیک زیاده یو د تحصیل لپاره زیاده نه دي ته ځان پر رسول هم ښه کار نه ده او نه
د رومل پنامه یو ټپی سوی افغان محصل وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ ولایت کې نن یو ځان وژن کې برید دوه کسان ووژل او درې نور ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د حمله هدف د ولی مرستیال ظاهر وحدت وو. نور د مجیب رحمان حبیب زی رپورت کې.
د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي چې پېښه نن لا غرمې مخکې د 11 بجو په شاوخه کې داریانه په کارته کې رامنځته شوه چې د درې تنو ټپیانو ترڅنګ پکې دوه تنو نور کسان وژل شوی دی. عبدالرزاق قادری د بلخ ولایت د امنیت امریه پر ازادي راډیو ته داسې وویل.
البته
یک شخص انتحار کننده کې انفجاری مواد ورسره ول داریانه په کارته کې پر ظاهر وحدت 14 تاسره. البته هغه مهال کله چې وحدت غوښتل د کار په لور روان شي، د انتحاري په ګډون دوه تنه وژل شوي او په ټاپیانو کې د پولیسو سرتیري هم شامل دي. د بلخ ولایت ملکی روغتون مسؤلین هم وایي چې د پیښې له سیمې څخه ورته یو جسد ور وړل شوی دی او همدارنګه درې تنه کسان په ټپي حالت کې. د بلخ ولایت عامه روغتیا مرستیال اسدالله شریفي د ټاپیانو پر حالت نور معلومات ور نه کړل، خو د 14 څخه 2 دقیقې نوې وخت چې عیني شاهدانو خپل معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړل او ویل چې په پیښه کې دوه تنه ملکی کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان ول. څرنګه چې زه همدا اوس د پیښې له ځایه لرې راغلم، ما ولیدل چې څلور کسان ټپي ول، دوی ښورېدل او دوه تنه نور وژل شوي ول. د دې راپور ته چمتو کېده دي یا د پیښې مسؤلیت کوم چا او یا هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د پوهنې او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د ملي مهارتونو لوړولو پروژې د درېیمې مرحلې تړون د یکشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت وایي چې د دې پروګرام له مخې به ځینې ځوانانو ته 15 مختلفې رشتې او کسبونه ور زده کړی سي. تفصیل د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو د معینیت مسؤلین وایي چې د ملي مهارتونو د لوړولو پروګرام له مخې به یو شمېر ځوانان د کان کیندنې، د ریل ګاډي تخنیک، د خوراکي موادو پروسس، د قالینو اوبدل او د ګرځندوی یا توریزم اصول ور زده کړای شي. د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو مرستیال آصف ننګ د مهارتونو د لوړولو پروګرام د لاسلیک په وخت کې وویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د هنسم نړیوالې کمپنۍ له زیابې څخه ورسته دا پروګرام د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل شي.
اوس تالیف او تدوین د کتابونو د چمدې ستانداردونو نه 15 رشتې دي، مثلا معدن رشته ده، د ریلوی رشته ده، پروسس د مواد غذایی رشته ده، صنعت قالین او ګلم دا رشته ده، او د هوټلداری او توریزم رشته ده. په دې رشتو کې 15 رشتو کې 40 ستاندارد جوړ شو. منګه اوس تالیفات شروع کړي دي، تدوین یعنی د دریمه مرحله ده. تالیف کو کتابونه چې تکمیل کو بیا ارزیابی د همدې کتابونو د همدې ستانداردونو کوو.
ننګوي چې په دې پلان یو میلیون ډالر لګیږي چې د حرکت مؤسسې له خوا ورکول کیږي. د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي معینیت معلوماتو له مخې د مهارتونو د لوړولو پروګرام له مخې به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د 12 او 9 ټولګي فارغانو ته له 3 تر 15 کلونو پورې حرفوي زده کړې ورکړل شي. ښاغلی ننګوي چې په افغانستان کې د کار مارکیټ شته خو مسلکي کادرونه کم دي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسام الدین همرا وویل چې د مهارتونو د لوړولو د پروګرام په تطبیق کولو سره به یو شمېر ځوانان کار پیدا کړی شي.
موږ په 15 ولایتونو کې د کار د مارکیټ مطالعه کړې او وروسته له دې چې موږ ټینډرونه لاسته راوړل، موږ د هیواد ټول خلکو ته زده کړې ورکوو او دوی به زده کړې کوي، او کله چې دوی د فراغت سند اخلي نو ښه کار به هم پیدا کوي. دا پروګرام ډیر مؤثر دی ځکه چې موږ د کار مارکیټ مطالعه کړې او کله چې دوی حرفوي زده کړې کوي نو په دې سره به په هیواد کې د بیکاری کچه
راکمه.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په مسلکي او تخنیکي ښوونځیو کې 6000 زده کوونکي دي، خو شاوخوا 10 کاله مخکې یوازې 1000 تنه وو. دا چې مسلکي کسان کم دي، اوس په افغانستان کې د ساختماني، طب، مخابرات او برق په شمول په بیلابیلو برخو کې یو شمېر بهرني کارګر کار کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په شارجه کې د افغانستان او پاپوا نیو ګینی د کرکټ مسابقه چې د باران له کبله ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. دغه هیواد په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د 168 منډو هدف افغانستان ته وټاکه. د 168 منډو هدف خو د باران له کبله افغانستان ته هدف د 90 منډو ورکړل سو. افغانستان د محل بیټنګ کوي، تر اوسه یې یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په 28 بالونو کې 30 نورو منډو ته ضرورت لري. د هند او د نړۍ د کرکټ قهرمان سچن تندولکر پرون ورستۍ لوبه وکړه او رسمند کرکټ له میدان ووت. سچن تندولکر د هند لپاره ورستۍ لوبه د ویست انډیز په وړاندې وکړه. د کرکټ څخه د هغه تر تقاعد وروسته د نړۍ د بیلابیلو سیمو څخه د ستاینې پیغامونه خپاره شول. فرشته جلال زئی او نور معلومات.
سچن تندولکر تر خدای پمنی مخکی خپل 200 م سیالي تر سره کړه. د ویستندیز په وړاندې د انټرنیشنل ټیسټ میچ لوبه په اسانی د هند په ګټه ختمه شوه. د ممبئی په نړیوال سټډیوم کې چې تندولکر خپل ورستی لوبه کوله لسهاو تنه د درناوی لپاره ورته ودرېدل او تندولکر د هند د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو په بدرګه له میدان ووت. د تندولکر یو مینوال ویب او رویټرز خبري اژانس ته وایي
هم یا صرف سچن تندولکر کې لپاره آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہی میچ دیکھنا
مش دلتا یوازی د سچن تندولکر د لوبي د لیدو لپاره راغلی وو. دغه لوبي لیدل ګرانو ځکه مش پوهیږو چې هغه به نور لوبنه کوي. مش به هغه تل یادو
سچن اس گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا لیکن وی ویل الویز مس سچن.
سچن تندولکر په ټول نړۍ کې مینوال لري او حتی په هغو هیوادو کې چې د هند کرکټ سخت دشمنان بلل کېږي محبوب دی. د سچن تندولکر د خدای پامانی سره سم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ مینوالو هغه ته د مبارکۍ درناوي او ستاینې پیغامونه ورواستول. د تندولکر لومړۍ مسابقه په 1909 میلادي کال کې د پاکستان په وړاندې وه. سچن تندولکر ته له پاکستان هم د مینې او ستاینې زیات پیغامونه ورغلي دي. په پاکستان کې زیاتو خبرېدونکو ورسپارنو لکه د دوان د هند کرکټ د نه ماتېدونکي سړي سچن تندولکر پر لوبو شخصیت او ریکارډونو سر مقالې خبرې کړې دي. سچن تندولکر 40 کلن دی او 40 کاله یې د هند لپاره نړیواله لوبه وکړه. د کرکټ نړیوالې شورا تندولکر یو استثنایي سړی بللی چې په ټول نړۍ کې سخت درناوی کېږي. تندولکر بیټسمن وو. د په نړۍ کې د کرکټ تر بل هر لوبغاړي زیاتې منډې یا رنزونه کړې دي. تندولکر د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ په معرفي او معیاري کولو کې هم لوی لاس درلود.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق د کوردستان د خود مختار سیمه مشر د ترکیه جنوب ته چې اکثریت اوسیدونکي په خټه کوردان دي په تاریخي سفر کې د ترکیه د صدر اعظم د سولې رواني حادثه وستایل او له کوردان څخه غوښتل چې دغه حادثه ملاتړ وکړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان سیمه ته د مسعود برزانی سفر په ترکیه کې د وسلوالو کوردانو لخوا د څباندې درې لسو شخړو د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام وباله. تفصیل له نوریاس نوریس خوري.
د عراق د کوردستان مشر د ترکیه پر کوردانو غږ وکړ چې له انقره سره د سولې د کمزوري پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزانی دا څرګندونې پرون د ترکیې له جنوب ختیځ دیاربکر ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. دا په 2 لسیزو کې د سیمې ته د بارزانی لومړنی سفر دی او هدف یې هم د صدر اعظم طیب اردوغان د سولې د هڅو ملاتړ دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دیاربکر ته چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردانو د سیمو اصلي مرکز دی مسعود بارزانی په داسې حال کې سفر کوي چې انقره د هغه له خود مختار سیمې سره د انرژي د میلیارډونو ډالرو یو معامله نهایي کوي او هم په ګاونډي سوریه کې شخړو ته په پام سره د وسلوالو کوردانو د دریض د پیوړې کېدو د مسلې پر سر دواړو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. بارزانی د سفر په لومړۍ ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې ګډونوالو د کوردستان سپین زرغون او زیړ رنګ بیرغونه خورول سیمې ته خپل سفر تاریخي یاد کړ او وی ویل چې په دې ټول پودې چې 15 کاله مخکې ناممکنه و چې دلته وینا وکړي. هغه وویل صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سولې لپاره زړور ګام اوچت کړی او دی له کوردانو او ترکانو رونو غواړي چې د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. د سولې لپاره اساس ایښودل شوی. غواړم د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه مننه وکړم چې د سولې په لار کې زړور ګام اوچت کړی او یو اساس یې خېلی. د رویټرز راپور لمخې کوردان چې اکثرا د نړۍ تر ټولو لوی بې دولته قوم بلل کېږي شاوخوا 1.5 میلیونه په ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې اوسي. په عراق کې دوی له 1991 میلادي کال راهیسې یو خود مختار دولت لري خو د ترکیې په ګډون په نورو هیوادونو کې تر فشار لاندې دي. د ترکیه صدر اعظم سمیت د بارزانی سفر په ترکیه کې د وسلوالو کوردانو لخوا د څه باندې 3 لسیزو شخړو د پای ته رسیدو په برخه کې د روانو هڅو لپاره یو مهم ګام وباله او وی ویل چې تر پرونه پورې پر سولې ډزې کې دی خو دوی به نور دې کار ته اجازه ورنکړي. دیاربکر د ورورګلوی ښار دی. موږ تل ورونه او خویندې وو او د تل لپاره به خویندې او ورونه پاتې شو. موږ یوازې دوستان نه یو بلکې سرنوشت مو سره تړلی او د تل لپاره به په ګډه لار وهو.
محشر قدر بیرز برابر
د کورستان کارګرانو د پی کی کی ګون لخوا په ترکیه کې په شخړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوې دي. د عراق د کوردانو د خود مختار سیمه مشر په داسې حال کې د ترکیه له جنوب څخه کتنه کوي چې ترکیه او د عراق د کوردستان چارواکو په سوریه کې وسلوالو کوردانو د هغه پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي غواړي تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې د عراق د کوردستان په څیر د سوریه خود مختار کوردستان اعلان کړي. د عراق له کوردستان سره د ترکیې د اړیکو پیاوړي کېدل د هغو هڅو برخه ده چې دا هیواد غواړي د دې سیمې له پرمختیا او هم د تیلو د صنعت له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د خود مختار سیمې له ترکیې سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د پایپ لاین د غځولو یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې سیمې تیل او ګاز له دې لارې د نړۍ مارکیټونو ته لار پیدا کوي. بغداد له دغې معاملې خوښ نه دی او اندېښنې ښودلې چې دا کار به د عراق د پاشلو سبب شي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سولو پولیس، سولو امنیتی مسولین او ملی اردو ټول دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا وټل په نامه دلته پوډر خرڅیږي او آزاد پوډر براله خرڅیږي. قطار خلک ناست دي او د نشو کولی چې دغه وټل مخنیوی وکړي. چې د چارواکو سره دی پلان مشترک کړی دی او دوی خپل حق اخلي. ټول خلک پوډریان کوي، نشیانې کوي، در بدر کوي او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې خلک څنګه اعتماد وکړي.
لدی سره شپږ نیمه بجې